द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو په ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته یو ځل بیا راکلی وای. نن د ګل ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په لاهور کې د ماسخوتن اته، په کابل کې اونیمې، او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 10 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه یم نوشی روان کلندر،
او زه مجاهد جواد.
اول غوږ شئ د اهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان پنجاب اسمبلی مخې ته په یو بمی برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 850 نور ژوبل شوي دي.
او د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا د فاټا پاړه د پرونی خبرې وروسته نن د پښتونخوا گورنر ظفر جګړه هم ویلي. د مرکزی کابینې راتلونکي غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړي شي.
قبائلی سیمو ښکارا اکثریت دا ویلی دی چې موږ د وړاندې نه د صوبې برخه یو.
او د بشری حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټ واچ ویلي پاکستان په لکونو افغان کډوال زورولي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. یادې ادارې تور لګولی چې ملګري ملتونه هم په دې مسله کې چوپ پاتې شوي. د پاکستان پنجاب اسمبلی مخې ته په یو بمی برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 850 نور ژوبل شوي دي. د پنجاب روغتیایي چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلې شمېره تایید کړې ده. خبر زیاتوي چې په دغه پیښه کې د لاهور د پولیسو یو مشر زاهد ګونډوال هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. تر دې مخکې پاکستاني طالبانو په کراچۍ کې پرون په یوه شخصي تلویزیون باندې برید وکړ، او نن یې په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د 3 ملیشو د وژلو دعوا هم کړې ده.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی د مرکزی حکومت راتلونکي کابینې غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو په اړه منظوري ورکړي شي. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت اقبال ظفر جګړه ویلی دی د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو لپاره د سرتاجیز مشارکې جوړې کمیټې غړو ته د قبایلي سیمو اکثریت ولس او د هغوی نمایندګانو ویلي دي قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شاملول غواړي او د دغه مشرانو رایه د ریفرنډم حیثیت لري. مطبوعات وایي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د ریفرنډم د ریزن ورستو شوی، او مطبوعاتو سره د خبرو په وخت داوه کړي چې اوس حکومت د مجوزه مسودې نه د انضمام لفظ اوخ کې او پکې لیکلي دي چې فاټا به قومي دایره کې شامل وي.
د پاکستان د قبایلي سیمې په واڼه کې د سړک د غاړې د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې لږ تر لږه 3 ملیشې وژل شوي دي. زموږ همکار عدنان بیټنۍ پرې بشپړ راپور لري.
پاکستان افغان پولیس سره په څیرمه جنگ ځپلې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې ترسره شوې بمی چاودنې په نتیجه کې د ملیشا ځواک نږدې 3 عسکر وژل شوي. د پداسې حال چې د پوځ سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا 13 ورځ د جنوبي وزیرستان دورې پر مهال د تندروي په ضد روانه جګړې د اطمینان څرګنده فنه کړې وه. پاکستاني طالبانو د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی، او د ډلې ویان محمد خراساني میډیا ته ویلي دغه برید د پوځ سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا لخوا د شوي دعوو ځواب یې ویلی. دغه برید ګورنر ظفر اقبال جګړه د کورنۍ چارو وزارت او د ملک نورو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا غندره شوې. جنوبي وزیرستان انتظامیه چارواکو په خبره دغه برید د جنوبي وزیرستان توی خپل تحصیل په زرمیلن سیمه کې تیر ماښام ترسره شوی، چېرته کې ملیشا ځواک عسکر له یو پوستې څخه بلې موستې ته په موټر سایکل روان وو، او په لار کې شکړې شوي بارودي توکي ور وچاودېدل چې په نتیجه کې د ملیشا ځواک 3 عسکر له منځه تللي. دغه علاقه چې د ملیشا ځواک عسکر پکښې په هدف شوي دي، د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه څخه نږدې 40 کیلومتره لرې وریال ویدیز او افغان پولیس سره بېخي په څیرمه جوخت موقعیت لري. پاکستاني طالبان مسؤلیت پر غاړه اخیستی، او د ډلې ویان محمد خراساني میډیا ته لیږل شوي یو بیان کې ویلي دغه برید د جنوبي وزیرستان مسعودو وسلوالو خان سعید ارستجنا ډلې پلویانو ترسره کړی، او دوی د پوځ سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا د جنوبي وزیرستان ته سفر او هغه دعوو ته جواب ویلی چې پوځ په سیمه کې امن پر ځای کړی دی. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د پاکستان قبایلي سیمو کې د نن نه د پولیو ناروغي په ضد د یوې اونۍ د ویکسین ورکولو مهم شروع شوې ده. د قبایلي سیمو د صحت چارواکو ډیو ریډیو ته ویلي دي دا مهم په وخت به د لسنی ملکو نه زیاتو هغه ماشومانو ته پولیو ویکسین ورکړي کیږي چې عمر نه د 50 کالونه کم وي. او اخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو په ادارې تورونه لګولي چې په لکونو افغان کډوال یې خپل هیواد ته په غیر قانوني توګه او زبردستې واپس کړی دي. هیومن رائټس واچ د ګل پورز خپل رپورت کې ویلي دي چې تیرو دوو کلونو کې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي او پاکستان د دې زور کډوالو ته ورکړی دي او د افغان کډوالو په خلاف یې پروپاګاندا کړې. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دي دنیا اسلم خان ډیو ریډیو ته ویلي په ادارې لګول شوی تور نه ردوي دا زیاتوي د کډوال په خپل خوخه واپس شوی.
روسیا به په روانه ونې کې د افغانستان د لانجې د ممکنه حل لپاره د یو سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. تمه ده چې د مسکو په دغې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، چین، هندوستان او ایران استازي ګډون وکړي. په 1999 میلادي کال کې په افغانستان کې د روسیې د یرغل راوروسته دا لومړی ځل ده چې روسیه د افغانستان په مسلو کې یو ځل بیا لیوالتیا ښیي. په مسکو کې د افغانستان په اړه تېره غونډه په ډسمبر میاشت کې جوړه شوې وه چې یوازې د پاکستان او چین استازو پکې ګډون کړی و، خو د افغانستان د حکومت لخوا ورسره سخت غبرګون ښودل شوی و. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د شمالي کوریا لخوا د بلستیک میزایلو د وروستۍ ازموینې په تړاو نن یوه بیړنۍ غونډه وکړي. د دغې غونډې د جوړېدو وړاندیز د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا لخوا شوی و. زموږ همکاره سمینه احسان پرې بشپړ راپور لري.
شمالی کوریا د اتوار په سحر د میزایل ازموینه کړې وه او د جنوبی کوریا چارواکي وایي د جاپان په سمندر کې غورځېدو نه مخکې دغه میزایل 1500 کیلومتر لري تللی و. د شمالی کوریا سرکاري خبری ایجنسی کی سی این ای د دغه ازموینې ستاینه کړې او ویلې دي چې کیم جونګ اون هم دالی دلی. د چین خارجه وزارت ویان ګنګ شوانګ نن د ګول پورس ویلي چین د دې ازموینې غندنه کوي او دا د ملګري ملتونو د سیکیورټي کونسل د قراردادونو سرغړونه ده. بلخوا د روس خارجه وزارت هم په دې ازموینه اندېښنې ښودلي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي دغه ګام بیخي د قبلونې وړ نه دی. د جاپان وزیر اعظم دغه بیان د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سره شریک خبري کانفرنس په موقع ورکړی. د دې نه علاوه د نیټو سیکرټري جنرل جین سټالټنبرګ هم دغه تجربه غندلی او ویلي دي دا د پیونګ یانګ لخوا د یو این د سیکیورټي کونسل د قراردادونو یو بل سرغړونه ده. بل طرف ته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم ډیر په محتاطه طریقه د شمالي کوریا دغه میزایل ازموینه غندلی ده، خو لا دا واضح نه ده چې هغه به د کیم جونګ اون حکومت د نیوکلیایي پروګرام د ودې لار تړلو لپاره کومه پالیسي پکاري.
په ترکمنستان کې د یکشنبې په سهار د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره شوې. د ټاکنو کمیشن وایي چې 90% رای د ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف په ګټه چول شوې دي. له نوموړي سره اتو سیالانو په ټاکنو کې ګډون کړی و. تیر کال د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلون رامنځته شو چې په ترڅ کې د ولسمشر لپاره د عمر قید له منځه ولاړ او د ولسمشرۍ دوره له 50 کالو څخه 10 کالو ته اوږده شوه. سیاسي څېړونکي وایي چې دغه عدلون بدلون به بردی محمدوف ته دا چانس ورکړي چې څومره یې زړه وغواړي هغومره د دغه هیواد ولسمشر پاتې شي.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوټرس د امریکا د دې فیصلې منلو باندې مایوسی څرګنده کړي چې پکې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ټاکنه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نه کېلې په یو خط کې لیکلي دي د فلسطین په خواني وزیر اعظم سلام فیاد د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي په توګه مقررول باندې ورته مایوسی شوی، خو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال په جواب کې ویلي فیاد د دغه کار لپاره سم او برابر تنده.
په رومانیا کې په لسګونه زره خلک د یک شنبه په ورځ په دې یخې هوا کې سړکونو ته راوتي وو او د حکومت د پای ته رسولو غوښتنه یې کوله. لاریونکوونکو په حکومت تور لګاوه چې هڅه کوي د فساد پر ضد قوانین له منځه ولاړ شي. لاریونکوونکو د پرله پسې 14 ورځې لپاره په پلازمینې بخارس کې د حکومت ضد شعارونو په لړ کې نارې وهلې چې غلو له دندو ګوښه شي. د رومانیا د رسنیو د راپور له مخې په دغو لاریونونو کې کابو نیم میلیون کسانو برخه اخیستې وه.
د امریکا په گاونډي میکسیکو هیواد کې نږدې شلو خارونو کې د صدر ډونلډ ټرمپ په ضد احتجاجي مظاهره شوې دي. امریکایي صدر د میکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو او غیر قانوني تګ راتګ د بندیز مخنیوي پلان اعلان کړی دی.
او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سرتیری له سوریایي ځواکونو سره په ګډه د سوریې په شمالي ښار الباب کې د داعش تر مرکز پورې رسیدلی دي. اردوغان زیاته کړه چې داعش له یادې سیمې څخه دا مهال د تیښتې په حال کې دي. نوموړي دا هم وویل چې یوازې د الباب نیول نه دي بلکې د دوی ځواکونه به د داعش لمنګولو څخه د رقی خار هم آزادوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو ریډیو ته غوږی د لاهور پیښې په اړه باندې در سره تفصیلات شریکو. د پنجاب سرکار لاهور کې د پنجاب اسمبلی مخې ته د یو احتجاج په وخت باندې 14 شوې چې پکې د یو اعلی پولیس افسر په شمول باندې نږدې 10 تنان مړ دي. وروستي شمیرو او د پیښې تفصیلات د ریډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر نالو د پاکستان سرکار اسلام آباد نه سره نیخ پنې موجود ده. رابعه پیر په خیر اله.
جی نوشیروان صاحب څنګه چې تاسو ویل په لاهور کې دغه پیښه شوې و ده پر مال روډ باندې چیرې چې گورنر هاوس دی پنجاب اسمبلی د لوی هوټلونه دي هم دغه رنګه لوی لوی سرکاري ودانۍ دي دلته خاص د پنجاب اسمبلی مخې ته پر چیرینګ کراس باندې دغه دماکه شوې ده او په دې کې څه کوم اعلی چارواکي دي هغه دا خبره کوي چې د یولس کسان د وژنې خبره کوي او دا بیا څخه زیات وي ته پیان سوي دي. دا ډیپټي کمشنر لاهور خبره کوي. خو خواجه سلمان رفیق چې د صحت سلاکار دی هغه دا وایي چې لس کسان وژل سوي دي او څه شپېته کسان چې دي هغه ټپیان سوي دي په دغه پیښه کې. او په دې کې د پولیس اعلی چارواکي چې ډی آی جی ټرافیک دی احمد مبین او ورسره ایس ایس پی آپریشنز زاهد ګوندل د دوی هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. د دې سره نور کم خلک چې دي هغه دلته احتجاج وو نن د سحر راځي احتجاج وو او دغه احتجاج د فارماسوټیکل کمپنی او د کیمست اسوسییشن او پنجاب حکومت یو بل پاس کړی وو د دوایانو په اړه باندې د هغې په ضد احتجاج کوو. نو د هغه احتجاج په محل باندې دا پیښه شوې ده. ورسره نو شروان صاحب زه به دا هم درته ووایم چې کم څه مطبوعات خو دا خبرې کوي چې د شپارس چې دی وژل شوي دي کسان او دوی د اویا څخه زیات کسان هغه شایي چې ټپیان دي تر اوسه.
رابعه پیر تفصیلات نور چې راځي نو هغه به هم تاسو نه اخلو. خو یو پوښتنه دا چې آیا تر اوسه پورې دا پته لګېدلې چې دا 14 نویت څه قسمه چارواکو په دې اړه باندې سویلې څه قسمه 14 را دویمه ورسره دا چې آیا ذمہواری چا غستې رو کنه؟
14 خو رانا ثناولا چې د قانون وزیر دی پنجاب هغه وایي چې کېدی سي دا ځار وژون کې بریټوي خو در وسه پر پخلی یو څوک هم نه کوي او دا کس وای را روانو په پښو باندې را روانو بل او چې در رسیدلې دی ډی ایس ان جی ته یو ډی ایس ان جی ودا نیچی ټلویزیون هغه ته نظر رسیدلې دی نه چاو ده نه کړد څه چارواکي دا وای چې دا کم افسران چې د پولیس غا اعلی چارواکي و د هغه ټارګټ کول. خو دا خبره هم ده چې دغه کم الرت ورته جاری شوی و هغه پر 1 فروری ری باندې ورته ویل سی وو چې په لاهور کې هم پر دغه ځای باندې کې دی سی چې برید وسی. خو دا غي په وجود نن دومره لوی احتجاج هم وو د هغه په وجود دومره سکیورټي ان نو سوي د خلکو لپاره امنیتي ګامونه نو پورته کړل سی څومره چې ضرورت چې خپل رانا سناولا د خبره مني چې دا د امنیت کمزوري و چې لوجي دا کس تر دا ځای پور رسیدلې.
بالکل. او یو ورځ وړاندې سمارټ ټي وی چې کوم دا غي پلایو مشين باندې یا ډي سي ان جي باندې هم د څه قسمه بریډ تر سره شوی. خو تر اوسه پور چارواکو دا نری ویلي چې دغه بریډ هدف چې کوم دی هغه پولیس والو دغه مظاهره چانو یا مطبوعاتو. خو لګلن کو نه جواب بغواړم چې آیا د پیخي ذمہواری تر اوسه چا منل کنه؟
داسې ریپورټونه مخې ته راځي چې مطبوعات خبره کوي. په واضح توګه چارواکو خو دا خبره نه ده کړې، خو مطبوعات وایي چې جماعت الاحرار چې دی هغه په دې ذمېوارې په سر اخیستې ده. خو په سرکاري توګه تر اوسه پورې هیڅ داسې خبره مخې ته نه ده راغلې چې کوم جماعت چې دی تر اوسه د دې ورشاته دي. هغوی دا خبره کوي چې معلومات راغونډوي او چې کله ورته معلوم سي نو هغوی بې واضح کړي چې څوک د دې ورشاته دي.
ډېره مننه رابې پیر.
ډېره مننه، په مخه مو شه.
ترنو اردوونکو د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې یا هيومن رائټ واچ ویلي پاکستان په لکونو افغان کډوال زورولي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. یادی داری تور لګولې چې ملګری ملتونه هم په دې مسله کې تر دې مهاله چوپ پاتې شوی. زموږ همکار احسان محمد خان پرې دا راپور چمتو کړی.
د بشری حقوقو د سارنې نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ په خپل دغه راپور کې په پاکستان غږ کړی چې په 2019 کال کې د هغه حالات نه جوړوي، د کومې لقبل چې په 2018 کال کې کډوال په غیر رضاکارانه توګه یا په زوره بیرته افغانستان ته تللي وو. هيومن رائټس واچ په خپل راپور کې پاکستان ته ویلي چې د پولیسو له خوا د کډوالو زورول دی ودرول شي او پاکستان دی بیرته خپل هغه تګلاره روانه وساتي د کومې تر مخه چې کډوالو ته د رجستریشن کارډونه تر دوو کلونو وغځول شي او د کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه دغه بیارامي دی لرې کړی شي. د دې سره سره هغه کډوالو ته د هم حفاظت ورکړل شي څوک چې د کډوالۍ اسناد نه لري. د هيومن رائټس واچ په دغه راپور کې چې د ملګری ملتونو د کډوالو کمیشن یو ان ایچ سی آر په اړه هم دا ویل شوی چې 2018 کال کې په دغه حالاتو سترګې پټې ساتلې وي. خو د یو ان سی آر په پاکستان کې ویان میرمن دنیا اسلام وای هغه دا تسلیموي چې په ځنې برخو کې سختیانی لیدل شوی وي، خو دغه د کډوالو بیرته ستنېدل د هغوی په خوخه او رضاکارانه توګه روان وو.
د یو ان سی آر نقطه نظر دا دی چې یقینا په پاکستان کې پاتې افغان مهاجرینو لپاره حالات سخت دي، مشکل دي. خو یو ان سی آر په دا رپورٹ کې چې دا رپورٹ کوم کنکلوژنز دي دا سره اتفاق نه کوي چې د افغانانو د برت سنې دو پروګرام رضاکارانه نه ولو. د یو ان سی آر په خیال کې دا تک په حواله سره چې کوم پروګرام دی هغه رضاکارانه ولو. د پولیس د هراسمنت حواله سره که ذکر وکړو، د پېښور او د پېښور شاوخوا خیبر پختونخوا پروینس کې یقینا د پولیس چارواکو د خاصه سختی ولا، لیکن په پورا پاکستان کې حالات داسې نه وو چې په کوم باندې دا کنکلوډ سي چې د پاکستان څخه واپس ستانه شوی هر افغان غیر رضاکارانه تللی وو. دا خبره کې حقیقت نه دی.
هيومن رائټس واچ وای د دغه راپور وړاندې 115 مرکې د هغه کډوالو سره تر سره کړي څوک چې بیرته افغانستان ته ستنېدل دي او ځنې هغه چې پاکستان کې د کډوالۍ اسناد نه لري. راپور وای د پاکستانی ادارو لخوا د کډوالو زورونه او په کډوالو دغه فشار داسې و چې هغوی بیرته افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړل. هيومن رائټس واچ د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر هم د کډوالو د جبري بیرته تک د پاره شریکه ګرځولې او غږی کړی چې 2018 کال کې دی بیا هغه حالات را جوړ نه کړي کوم چې 2018 کال کې په غټه کچا د کډوالو د بیرته ستنېدو سبب وګرځېدو. د هيومن رائټس واچ دغه راپور په حق له د افغانستان کنسولګرای د کډوالو اتاشي عبدالحمید جلیلی وویل د کډوالو بیرته ستنېدو په شا یقیني توګه چې ځنې وجه پرتی وي. په دې حق له نوموړي زیاته کړه
او ډېر شان په دې کې لته نشته. هم دا خبره بالکل صحیح ده چې د پولیس هارس نه د پولیس او چې پولیس د کاغذ او وزارت ضروري هم دا رنګ د تورخم مسله چې تورخم بن شو او مهاجرین هغه راستو امد چې په خاله رودو هغه هم په دې باندې اثر گزارو. او دریم مسله هغه پی کې چې زیاتېدل چې د 200 نه 300 روپو ته شو دا هم یو اثر گزارو. یو موضوع دا چې کوم اکټیویټی چې د اړوند یا مسؤول ادارو د مهاجرینو د ازار او د اذیت د مخنیوي په خاطر باندې وه هغه په نقطې ته موږ هغې ته موږ سټانې نه یو. یقینا هغو ادارو چې مسؤل ادارې وي هغه نشته دی، انټرنیشنل ادارې وي او که نیشنل ادارې وي، هغه خپله هغه ریسپانسیبلټي او هغه مسؤلیت چې په دې اړوند یې لرلو هغه یې هغه په هغه اندازه نو ادا کړی.
هیومن رایټس واچ دغه راپور وایي چې پاکستان چې د لسو لکو نه زیات افغان کډوال تر څلیښتو کلونو په هیواد کې ساتلي، خو د 2018 کال په وروستۍ نیمه کې 3,15,000 کډوال په زور د شړلو د دړیکو او پولیس لخوا د زورونې له وجې بیرته افغانستان ته لاړل. هیومن رایټس واچ وایي دغه په نړۍ کې اوسني وخت کې د کډوالو جبري او غیر قانوني توګه د بیرته لیږلو تر ټولو غټه شمیره ده. بلخوا پاکستانی چارواکی وای د افغان کډوالو بیرته ستنیدل د هغوی په خوخه دي او د کډوالو پر ضد هیڅ کوم غیر قانوني کاروایی نه کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم د پاکستان د فوج مشر قمر باجوه وروسته ویل دي راتلونکي کابینه غونډه کې به د فاټا د اصلاحاتو منظور ورکړي شي. هرشد محمد به رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د راتلونکي وفاقي کابینه اجلاس کې به د پاټا اصلاحات منظور شي. د په وینا د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټې یو جامع رپورټ تیار کړی دی. د ټولو قبایلي ایجنسو دورې یې کړي او د ځایي مشرانو، ځوانانو او خبریالانو د نظر په اساس یې خپل رپورټ تیار کړی دی او دغه د یو ریفرندم حیثیت لري. د باید قبایلی سیمو ښکارا اکثریت دا ویلی دی چې موږ د وړاندې نه د صوبې برخه یو. که یو کور مو پاټا کې دی نو بل خیبر پختونخوا کې دی، نو بیا مو ولې د صوبې نه بیلوي؟ موږ غواړو چې خیبر پختونخوا سره شامل شو او دغه ټولې خبرې په ریپورت کې شاملې دي. بلخوا د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن هم خپل موقف کې نرمی راوستي او تیره ورځې خبریالانو ته ویلي د اصلاحاتو مخالفت نه کوي او وفاقي حکومت سره په اصلاحاتو اتفاق شوی دی.
سیدی سادی بات ہے کہ اب انضمام کا لفظ نہیں ہے اس کے اندر.
د وای سی د ساده خبره ده، اوس به سپارښتنه کوي د انضمام لفظ نوی او د پرځای به د پټا قومي دایره کې شاملولو لفظ وي. بیا چې پټا ته څه شکل ورکول وي، 15 کال پس به فیصله د قبایلی سیمې ولس په مشاورت کیږي. تیر ورځ د پاکستان پوسټ سرلخکر قمر جاوید باجوه هم شمالي وزیرستان ته دورې په موقع ویلي چې پوسټ به د قبایلی سیمې ولس په خوخه کیدونکې پریکړه ملاتړ کوي. سیړونکو خبريال شمس مومن وای د پوسټ سرلخکر بیان قبایلی ولس ته زیره دی او معلومیږي چې په سم د حکومتي کمیټې سپارښتنو ملاتړ کوي. په کوم کې چې د اویا پیصد نه زیاتو خلکو مطالبه د فاټا خیبر پختونخوا کې شاملولو کړې ده او شمس مومن په وینا په سرلخکر بیان سره سم مولانا فضل الرحمن هم خپل موقف کې نرمی راوستي او د محمود خان اچکزی لخوا مزاحمت به هم اوس د اصلاحاتو مخه وننيسي.
نو دغه د آرمی چیف چې کوم بیان دی دا یو قسم له دغه خبرو وضاحت دی چې حکومت کوم فیصله کړې ده، کوم سفارشات تیار شوې دي، نو آرمی اداره په شته ولاړه ده او دا وی په دی باندې هیڅ قسم لا اعتراض نشته دی. او دغه یو بل نشاندهی زه دا هم کول غواړم چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی او د هغه وخت نه چونکې د قبایلی سیمې په قومي اداره کې شاملېدو لپاره کوښښونه شروع شوي، نو هم دا د هغې طرف ته یو تسلسل دی. تاسو وګورئ هم په دقه ورځ باندې پرون بیا چې دین مولانا فضل الرحمن صاحب هم په خپل موقف کې معمولی غوندې نرمی راوستي ده او هغه وایي چې په فاټا په پښتونخوا کې د انضمام زه هم مخالف نه یم. دا د دې خبرې نشاندهی ده چې د آرمی چیف بیان چې دی دا د قبایلو لپاره یو زیری دی.
د وزیر اعظم میانوا شریف او گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا راتلونکي وفاقي کابینه اجلاس ایجنډا کې اصلاحاتو شاملولو، د پوسټ سرلخکر قمر جاوید باجوه بیان او مولانا فضل الرحمن په موقف کې نرمی خای چې اصلاحاتو منظوري راتلونکي کابینه اجلاس کې قوي امکان لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
Oh, 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 oh
اوردن کو په تی راپور کې مو واوریدل چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړې لوخلي ویل شوی و چې د مرکزی حکومت د کابینه په غونډه کې به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو منظوري ورکړل شي. په دې باندې د قبایلی سیمو منتخب استازي څه نظر لري؟ دا به د ډیوی د خبریال ابراهیم شنواری په راپور کې واوري.
د کال 2015 په سپتمبر میاشت کې چې کله د قبایلی سیمو پارلماني غړو غیر د دوه ملګرو پاک سیرتی رای په قومي سملی کې په قبایلی نظام کې اصلاحات راوستلو لپاره یو بل جمع کړو، نو د قبایلی وګړو یو لوی امید پیدا شوی وو چې د هغوی ټاکلو شو د پارلماني غړو په ګډ یا مشترکه کوششونو او حکومتي مرستې سره به د پیرنګي د وخت نظام نه یوازې اصلاح کړی شي، بلکې د سیمې د آینده حیثیت تعین به هم وکړی شي. خو په دغه بل لږ تر لږه د 19 پارلماني غړو د سختونو باوجود اوس واضحه شوې چې ځینې دغه د پارلمان غړي د زړه نه دغه اصلاحاتي عمل ملګري نه وو، او په ځینې ځایونو کې هغوی خپل دغه سوچ او فکر اصلاحات مخالفه قوتونو سره شریک هم کړو. خو د دغې واړه هلو ځلو باوجود اصلاحات پلوه د پارلمان غړو په عام ولس کې د دغه مخالفتونو په ډاګه کولو نه ډډه کوله. البته څو ورځې وړاندې چې کله مرکزي کابینې د خپلې ایجنډې نه دغه موضوع لرې کړه، نو د مرکزي حکومت دغه ګام دغه پارلماني غړي ډېر مایوس کړه، او اوس دوی په ډاګه دا مني چې د دوی دغه غورځنګ ته په خپله د هغوی ملګرو ډېر زیان رسولی. د خیبر جنسۍ باډې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان ابردینه چې کله د مرکزي حکومت رویه او د ځینې سیاسي ګوندونو د مخالفتونو په حق له وپوښتل شول، نو هغه په ځواب کې ټول تور په خپلو پارلماني ملګرو ولګول او ویوي
زه دا اعتراف کوم چې د پټه پارلیمنټریان هم ټول په دې خبره باندې متفق نه دي. زه د دې خبرې بالملا اعتراف کوم. دا زموږ د پټه پارلیمنټریان یو غټه کمزوري ده چې هغه په دې خبره باندې متفق نه دي چې په یو خل شي او یې چې موږ د اصلاحات ته وشي.
څو همدغه قسمه د مایوسۍ سرګندونې د باجوند د مسلم لیگ نواز ډلې په ټیکټ ټاکلې شوې د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان هم وکړې.
حمایت مولانا صاحب نقصان
د شهاب الدین خان په وینا چې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو په یو غږ د اصلاحاتي عمل ملګرتیا وکړه، نو هیڅ کوم بل قوت د دغه عمل مخه نشي نیوي. د باډین ټاکلې شو ایمن ناصر خان اپریدی خو حتی په دغه موضوع د عامو قبایلو رای معلومولو په غرض ریفرندم کولو ته هم تیار دی، او هغه یې چې دغه ته هغه ځکه غاړک دي چې اصلاحات مخالفه ایمنګانو ته وښایي چې عام قبایل د هغوی د سوچ او فکر ملګري نه دي. په قبایلی چارو ژور نظر ساتون کې سیلنکاران هم دا غنی چې باید واړه قبایلی د پارلمان غړي اوس په یو پیچ شي، او په خوانی هغه د پارلمان غړو د کارکردګۍ په ضد څوک به چې فقط یو څو زره ملکانو پر رای منتخب شول او د خپل شخصي مفادات لپاره به د مرکزی حکومت هر شل شل نیمه منول ته غاړه کې خوده د عام ولس د رای احترام وکړي او د اصلاحاتو شروع کړای شوې د عمل دی په مثبت توګه منطقي انجام ته ورسي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوردونکو د ډیو رادیو سره اوسه کدا خبرونه نیخ پنیغه تاسو نه پاتې شینو د ډیو رادیو په پانه ته هم تلی شي چې چا سره د انټرنیټ اسانتیا وی وی الته د سو اپتو پورې چې کوم دی ریکارډډ د خبرونه پرتی وی د پروګرامونو هم او د خبرونو هم د ډیو رادیو په پانه اډرس ته www.voanews.com/diva او چې تاسو پرانه زه نو بیا ګسړخته ژوندې خبرونه کلی کلی شي وی د دې ترڅنګ د ډیو رادیو فیسبوک وی او اے ڈیوا او ټویټر وی او اے ڈیوا دی دا هم تاسو فالو کولی شي او په دې باندې هم د ډیو ریډیو ویډیو غانی او د غشان لیک شوی خبرونه خبرونه چې کوم دی هغه تاسو لوستي او کتلی شي. د دې ترڅنګ یو ټیون ان یو اپلیکیشن چې ډاونلوډ کې په هغه په سرچ کې وی او ای ډیو بیا ورکه په خپل سمارټ فون باندې هم تاسو ډیو ریډیو خبرونه اوریدي شي. را سره سه د افغانستان په اړه باندې نور مهم دوه رپورټونه هم په راتلونکو خبرونه کې لرو. ڈیو ریڈیو پر ونی روانی
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د فروری 14 نیټه ته کال دی 2019 د ګل ورځ ده او دا وخت په اسلام آباد کې وخت شوی دی د ماسخوتن اتنیمې په کابل کې ته دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 10 بجې یو ځل بیا وخت د اهم خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان پنجاب اسمبلی مخې ته په لاهور ښار کې د یو بمی چاودنې په ترڅ کې نن لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 850 نور ژوبل شوي دي.
او د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا د فاټا په اړه د پرونی خبرې ورسته نن د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم ویلي د مرکزی کابینې راتلونکي غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړي شي.
کیدی هم تو الریډی هم تو پہله سے اس صوبے
د پای د قبایلی سیمو ښکارا اکثریت دا ویلي دي چې موږ د وړاندې نه د صوبې برخه یو.
او د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټ واچ ویلي پاکستان په لکونو افغان کډوال زورولي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. یادې ادارې تور لګولې چې ملګری ملتونه هم په دې مسله کې تر دې مهاله چوپ پاتې شوي.
پاکستان به مهاجر تنگ کړي موږ به اوسه به شو نیولې می بندین کړي به می شړلې به می خو خپل افغانستان حکومت پالیسی د سیوا
اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان پنجاب اسمبلی مخې ته نن د یو بمی چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 850 نور ژوبل شوي دي. د پنجاب روغتیایي چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبل شمیره تایید کړې ده. خبر زیاتوي چې په دغه پیښه کې د لاهور د پولیسو یو مشر زاهد ګنډال هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې د دغه برید پړه چا په غاړه نه اخیستی. تر دې مخکې پاکستاني طالبانو په کراچۍ کې پرون په یو شخصي تلویزیون باندې برید وکړ او نن یې په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د دریو ملیشو د وژلو ادعا وکړه.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویل دي د مرکزی حکومت راتلونکي کابینې غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو په اړه منظوري ورکړي شي. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت اقبال ظفر جګړه ویل دي د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو لپاره د سرتاج عزیز مشورې کې کمیټې ته د قبایلی سیمو 1900 د هغوی نمائندګانو ویلي قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې شاملول غواړي او دغه مشرانو رایه د ریفرنډم حیثیت لري. مطبوعات وایي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم د ریفرنډم د دریځ نه وروستو شوي دي او په تازه دعوه کې هغه ویلي چې اوس حکومت د مجوزه مسودې نه د انضمام لفظ اوخ کې او په دې کې لیکلي چې فاټا به قومي دایره کې شامل وي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو په ادارې تورونو لګولي چې په لکونو افغان کډوال یې خپل هیواد ته په غیر قانوني توګه او زبردستي واپس کړی دي. هیومن رائټس واچ وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو زور افغان کډوالو ته ورکړی شوی.
روسیه به په روانونه کې د افغانستان د لانجې د ممکنه حل لپاره د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د ماسکو په دغې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، چین، هندوستان او ایران استازي ګډون وکړي. په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د روسیې تر یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیه د افغانستان په مسلو کې دومره دلچسپي ښیي.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوټرس د امریکا د دې دری سره اتفاق نه دی کړی چې پکې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ټاکنه رد کړې ده. ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی په ویلي د فلسطین په خواني وزیر اعظم سلام فیاد د لیبیا لپاره د خصوصي استازي په ټاکلو ورته مایوسي شوی. خو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال په ځواب کې ویلي فیاد د دغه کار لپاره سم او برابر تندې.
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایلو د وروستۍ ازموینې په تړاو نن یوه بیړنۍ غونډه وکړي. د دغې غونډې د جوړېدو وړاندیز د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا لخوا شوی و. شمالي کوریا یو بالستیک میزایل د یکشنبې په سهار وتوغاوه چې د جنوبي کوریا د پوځي چارواکو په وینا 1500 کیلومتره واټن یې وواهه.
د امریکا په گاونډي د مکسیکو هیواد په نږدې شلو ښارونو کې د صدر ډونالډ ټرمپ په ضد د احتجاجي مظاهرې شوې دي. امریکایي صدر د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو او غیر قانوني تګ راتک د بندیز مخنیوي پلان اعلان کړی.
په رومانیا کې په لسګونه زره خلک د یکشنبې په ورځ په دې یخې هوا کې سړکونو ته راوتي وو او د حکومت د پای ته رسولو غوښتنه یې کوله. لاریون کوونکو په حکومت تور لګوه چې هڅه کوي د فساد پر ضد قوانین له منځه ولاړ شي. لاریون کوونکو د پرله پسې 14 ورځې لپاره په پلازمینه بخارست کې د حکومت زر شهرونو په لړ کې نارې وهلې چې غلو له دندو ګوښه شي. د رومانیا د رسنیو د راپور له مخې په دغو لاریونونو کې کابو 500,000 کسانو برخه اخیستې وه.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ ډیویتا غواګی است. دا یو ساته خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. تاسو کولای شئ چې د دې رادیو خبرونه ترڅنګ زمونږ د تلویزیونی خبرونه هم په سټلایټ باندې ووینئ او زمونږ ویب پاڼه او د فیسبوک پاڼو ته هم سر ښکاره کړئ. زمونږ د ویب پاڼې آدرس دی www.voanews.com/diwa. او که غواړئ په فیسبوک له موږ سره ملګری شئ نو کولای شئ چې د فیسبوک پاڼې ته سر ښکاره کړئ. زموږ د فیسبوک پاڼې نوم ده VOA Diwa. رن اردوونکو، اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل چمتو کړی.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د اخبار د نامتو خبریال ریچرډ سټینګل یو تفصیلي مضمون خور شوی دی چې سرخط دی د تندروه اسلامي ترهګرای وینا ولې کافی نه ده. یاد دی وی چې ښاغلی ریچرډ سټینګل د تیر صدر باراک اوباما په دور کې د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د اولسي سفارتکارۍ او د اولسي تعلقاتو نائب خارجه وزیر هم پاتې شوی دی. د مضمون لیکوال د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د پخوانی صدر باراک اوباما په دور کې د وزارت په دریو کالو کې مونږ د خونړۍ ترهګرۍ یا تونلاریتوب اصطلاح استعمال کړې ده او په دې لړ کې د خونړۍ تونلاریتوب د مخنیوي الفاظ مونږ زیاتره د دولت اسلامي د عملیاتو د مخنیوي په حواله استعمال کړې دي. خو د دې الفاظو په استعمال مونږ تل زوړ خیال خلکو ریپبلیکن غړو او ښاغلي ډونلډ جی ټرمپ بد بد غندلی یو. موجوده صدر ټرمپ تیر کال خپل یو انتخابي هم کې د خپلې مخالفې هیلری کلینټن د ذکر کولو په موقع ویلی وو چې هیلری کلینټن بچری هم دا تندروه اسلامي ترهګر په خپل دین نوم یاد نکی په کمی چې مونږ یادو. د دا هم ویلی وو چې د یوې مسلې د اوارولو د پاره باید چې ته د دې خبرې جوګای چې هغه مسله په ښه ډول ښکاره او بیان کې یې کم از کم نوم خو واخلي. مضمون زیاتی چې سخت دریده اسلامي انتها پسندی له د ماتې ورکولو د پاره مونږ ته د خپلو اتحادیانو لاس امداد ضرورت ته. زموږ دا اتحادیان اردن، امارات، مصر او سعودي عرب دي. خود دې ملکونو خیال دی چې دا قسم الفاظ د ټوري خطې د پاره استعماليږي. دوی دا هم وایي چې دوی دولت اسلامیه، اسلامی تحریک یا مسلمان تنظیم نه تسلیمی. دوی وایي چې زموږ دا موقف په مسلمانانو د دوی کیدونکو ظلمونو نور زیات ثابت کړی دی. مضمون نگار لیکي چې موږ د دولت اسلامیه د ترهګر ګوند په اعلان کولو کې د ډیر احتیاط نه کار اخیسته دی. کم چې د مسلمانای پجامه کې خپل کارونه کوي، خو ریچرډ سټینګل خپل مضمون کې زیاتی چې زموږ اسلامي اتحادی ملکونه په دې خبره د هر چا نه زیات پوی دي چې دولت اسلامي والا مسلمانان دي او کنه د کردار او د اخلاقو نه خلاص یو ټولې دی چې ډیر کم سنی مسلمانانی په خپلو ترو ترسکونو خبرو ځان تر اړولی دي. خو د دوی دا حیثیت هم دوی ته د خونړو اسلامي ترهګرو ویلو دپاره کافی نه دی. البته اوس د صدر ټرمپ حکومت د خونړی انتها پسندۍ اصطلاح زیات اوچتول او راښکاره کول غواړي، خو په اصل کې دی د تندرو اسلامي انتها پسندۍ خلاف خپل جنگ کې دیلا د سره نوی نوم ورکول غواړي. مضمون نگار لیکي چې د الفاظو او د نومونو په هیر پیر او چکر کې د پریوتو نه ښه خبره دا ده چې د دوی خلاف جنگ پرې نږدو. د لیکلي دي چې دویمه خبره دا ده چې لکه څنګه چې د اردن بادشاه عبدالله ویلي دي چې دا زموږ جنگ دی، دې خبرې نه د ده مطلب دا دی چې دا د اسلام جنگ دی. نو په دې سبب د بادشاه عبدالله د وینا په رڼا کې موږ له هم دا حقیقت تسلیمول پکار دي. مضمون نگار خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې دا زموږ خام خیالي ده چې دولت اسلامیه گینی هم زموږ خلاف جنگ ته خپل ټول پام ګرځولی دی. دی وایي چې د خارجه چارو په محکمه کې د خپل وزارت په دور کې د دولت اسلامیه څومره پروپیګنډا مواد چې د ده د سترګو تیر شوي دي، دا 80% په عربی ژبه کې دي. روسی ژبه کې د دولت اسلامیه پروپیګنډا مواد په دویم نمبر دي او په دې لحاظ سره انګریزي او فرانسیسي ژبې په دریم نمبر دي.
درنو اردوونکو، د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د وروستیو هوایي بریدونو او موټر بم په چاودنه کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبله، د ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې ژور خفګان څرګند کړی. د یوناما ادارې ویلي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د فبروري په 10 او 9 په هوایي حملو کې 18 ښځې او ماشومان وژل شوي دي. له کابله پرې د ډی وی خبریال حقمل روان دا راپور چمتو کړی.
د هلمند په مرکز لخکرګا او په سنگین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایی حملو او د طالبانو لخوا د موټر بم په چاودنه کې نږدې د 150 ملکي افغانانو ته تلفاتو په رسیدو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. یوناما ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د فبروري په 10 او 9 په سنگین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه وژل شوی او په لخکرګا کې هم د طالبانو لخوا د موټر بم په چاودنه کې 9 تنه ولسي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ادارې یو ځل بیا د جګړې لښکې لخوا څخه غوښتنه وکړه چې د بې ګناه افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. خو د هلمند ولی خیات الله خیات وړ مورز د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي و چې په سنګین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د لومړنیو څېړنو له مخې د ملکی تلفاتو رپورټونه په لاس نه دی ورغلی. د زیات کړه په دې هوایی حملو کې د طالبانو د 8 کمانډانانو په ګډون 50 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
په دغه اوسنی حالت کې د منګ اسناد داسې شواهد چې د دې رمنګ ته په لاس راشي هغه لومړني معلومات د منګ داري چې په دې کې ملکی تلفات شي تر اوسه په لاس نه دی راغلي، ځکه دغه ساحه ټوله نظامي ده.
د هلمند د جګړې لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځنګړی سلاکار او د سنگین د پیښې د څېړنو لپاره د ټاکل شوي پلاوی مشر عبدالجبار قهرمان نن دوشنبه ډیوی رادیو ته وویل چې مخالفینو د جګړې پر مهال ولسی خلک د سپر په توګه کارولي. قهرمان زیاته کړه په دې هوایي حملو کې د دوو کورنیو د ښځو او ماشومانو په ګډون 3 تنه ملکی خلک وژل شوي او ګڼ شمېر وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي.
مخالفین ولاړل د خلکو د کورو په منځ کې وسلې کښېښولې. بیا هم دا دولت درې ورځې څلور ورځې نور هم حوصله وکړ دلته کېدای شي عام خلک واوسېږي، هېڅ نوه عمل یې ونه کوي. په اخر کښې چې دې نتیجې ته ورسېده دلته به خلک هم انسانانې فکر به یې کړي، نور به په اصطلاح باندې ساعت تخلیه کړي. بدبختانه چې بیا هم هغه خلک هلته لکه دوی چې جراوګان منې نیولي په دوه کوره کښې د دوی غټې وسلې پرتې وې، د دوی موجودات هم هلته وو.
په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ویلي دي هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ترسره شوي هوایي حملو کې ملکي خلکو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه پلټنې پیل کړې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان یا یوناما مسؤلینو په خپل کلني رپورټ کې ویلي وو چې د 2015 کال په پرتله په تیر 2016 میلادي کال کې په ملکي تلفاتو کې 3% زیاتوالی راغلی، او د ترلاسه شویو ارقامو له مخې د ناامنیو په بېلابېلو پیښو کې په تیر 2016 میلادي کال کې 3,493 افغانان وژل شوي او 9,960 تنه نور ټپیان شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
ګران لوردونکو، راتلونکو څو ورځو کې په ماسکو کې د روس سرخار ماسکو کې یو ځل بیا غونډه کیدونکې ده چې پکې به چین او روس، امریکا، پاکستان ګډون کوي او افغانستان ته پکې هم بلنه ورکړې ده. خو په دغه غونډه کې به ناټو یا د امریکا نه څوک نه وي، او څېړنکاران وایي چې په افغانستان کې دغه غټ نړیوال قوتونه چې پراتري دی پکې نه رابلل کیږي، دا به د افغانستان د مستقبل لپاره ښه خبره نه وي. د ډیوا ریډیو همکار زمونږ څو شیبې وړاندې مجاهد جواد د په نیویارک ښار کې د ډیوا ریډیو خبریال او څېړنکار پیر زبیر شاه نه څېړنه پوښتلې وه او هغه ورته تفصیل داسې ویل.
نو ما نه ده خیال چې دا کومه غونډه ده، څرنګه تاسو ویل ده ناټو نه شته، دا چې امریکا نه شته، او ناټو امریکا او دا هغه ادارې دي، هغه ملکونه دي چې په افغانستان سه فوج ده او هغوی جنګیږي لګیا دي، هغوی د طالبانو خلاف او داعش خلاف عملیات کوي لګیا دي. او څومره پورې دا غونډه را روانه ده، دا خو ما ته داسې لیدل شي چې دا روس کوشش ده څرنګه د پشام شي یو ځان ته ځای پیدا کړي، یو جنګ شي چې دی چې څه نه وه واکسرانو نه وته، دغسې د کوشش دا ده چې کوم په افغانستان شي اوس حالات دي اوږ وینو چې اکثر تشدد زیات سوی ده، کوم طالبانو سره خبرې دي هغه چیرې نه دي روانې، امن کوشش بالکل ختم ده. نو دغ نه مخ شه دوی کانفرنس کړی او دغه شی افغانستان نه ور اغوښتلی، او اوس دغ ورته بیا دوی ناټو او امریکا نه در اغوښته. نو ما ته دا زیات امن افغانستان شي امن په ځای، دا ما ته د روس کوشش لیده سي چې دا په افغانستان کښې هم دغسې خپل یو نقش پرېږدي، یو خپل ځای ځان ته پیدا کړي چې څرنګه د پشام شه وکړل. او دا زیات د چې کوم سیاست ته بین الاقوامي امریکې په خلاف هغه یو حصه ده، او چې کله پورې ناټو نه وي پکښې کله پورې امریکا داسې هغه شه نه وي، نو ما نه ده خیال چې دا کوششونه به رنګ راوړي. ولې چې دغ نه مخ شه هم موږ لیدلی دي چې داسې کوم داسې کوششونه شوي دي هغه نه دي کامیاب شوي. خو چې دا کوم یو هغه دا موږ به وینو، کېدای شي په یو سټیج دوی راوغواړي امریکا او ناټو پکښې، او کله به څرنګه وویل دغ نه مخ شه افغانستان نه ور اغوښتی، خو دغ ورته افغانستان هر اغوښتی، دغ ورته هند هر اغوښتی ده. نو دا روس یو کوشش ده چې داسې یو بلاک جوړ کړي امریکې خلاف په علاقې شي، یاکشې چین هوي، یاکشې هند هوي، یاکشې افغانستان، او چې کوم کوششونه دي کوم یو ویکیوم ده، یو خلا ده په افغانستان شي وژوینو، هغه دای پورا کی
منن اپیر صاحب روسیا د دایش پوڑان دی ډیر حساسیت څرګندوي هاته تر دې کچې چې په کابل کې روسی ډیپلوماټانو هم تایید کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري او لاغوي سره خبرې کړې دي، ولی روسیا له افغانستان حکومت سره مرستنه کوي؟ آیا فکر نه کوي چې روسیا بیا هم خپل تیرې تیروتنې تکراروي؟ د روسیې د شوروي اتحاد یرغل پر مهال افغانستان ته درانه زیانونه وختې دي، او دوی اوس هم د حکومت پر ځای یوې ترهګرې ډلې سره اړیکې جوړې تر څو چې بله ترهګرې ډله پیوي، ولی مستقیما له حکومت سره مرستنه کوي؟
بالکل دا خبر دا روس دا دلیل دا چې څوک طالبان او داعش په لور سره په جنگ دي، نو اکثر موږ چې طالبان او امداد وکړو نو دوی به داعش هغه وکړي، د داعش به موږ دغه څه په دغه طریقې ختم کړو. او روس یو قسم داعش ډېر زیات په دا یاد دی چې دوی وایي چې موږ داعش په خلاف په شام سے هم جنگ کول لګیا نو دغه موږ په افغانستان سے کولای شو. وسترنګ ما وویل چې دا روسي او سیاسي چال دا روس ته په کار د افغان حکومت سره مرسته وکړي، خو دا یو قسم روس یو بل یو کیل کوي لګیا دا او هغه شی دا امریکې په خلاف، او دا نه مقصد موږ ولیدل چې روس کوم افغانستان حکومت په کوشش کولای چې طالبان نو سره سوله وکړي، نو روس په پام کې تی شو راشي هغه کوششونه بند کړل.
ډیره زیاته مننه پیر صاحب، ډیره زیاته مننه.
ګران اوریدونکو، سباله به په ګرد نړۍ کې په خاص توګه اروپایي نړۍ کې د مینې ورځ نمانځل کیږي، خو پاکستان کې اسلام آباد هائی کورټ د دې په نمانځلو باندې او مطبوعاتو کې د په اړه باندې په خبرونو باندې بندیز لګولې دي. د مینې د ورځې په اړه باندې د بندیز د دې فیصلې په لړ کې رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے یوتن عبدالوحید خواص جمع کرے وہ پکم کے بلی شوی دی پاکستان د اسلام پنوم جوړ شوی دی زکه د اجازه دستوري منزلو نه ډډه وکړي شي چې اسلامی روایت او پرزيد دی. په خواص کې دا هم ویل شوی دی چې ویلنټاین ورځ نه وړاندې په دکانونو کې د رس په مناسبت سامان خرڅيږي او پاکستان میډیا هم د رس په حق لا پروګرامونه نشر کوي. په دې اسلام آباد ہائی کورٹ 16 فروری د ورځ په سرکاري ولسی کچ منځلو بندیز لګولې دي، او دا حکم یې هم کړی دی په میډیا د ورځ په مناسبت پروګرامونه د نشر نه کړی شي. دغه شن په سوشل میډیا هم دا بندیز لګول شوی دی. پاکستان کې دا لومبه زل دی چې یو اعلی عدالت لخوا ویلنټاین ورځ منځلو باندې بندیز لګول شوی دی. په دې حق له بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی مشر زور یوسف وای د هغه قسمه فیصلو لوجې ټولنې باندې منفی اغیز پریوزي، او د ورځ منځلو لوجې چاته څه نقصان نه وي خو ګټه یې داسې وي چې د خلکو کاروبار پرې نور هم روان شي، واغه بے روزگار ماشومان هم پدې رس سګلونه خرڅ کړي چې هیڅ وسیلې نه وي.
تو هميشه خطرہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ اگر افیشل لیول پہ اس کو بین کیا جائے تو پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں بھی لے کر وہ کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے.
زور یوسف وی کچر سرکاری یا عدالتی توګه سبندیز لګی نو بیا خلکو لخوا قانون لاس کې اغستو یره نور هم زیات شي. د بشري حقوقو د لپاره کار کوون کې وای دغه قسمه بندیزونه د بنیادی بشري حقوقو خلاف دي. بشري حقوقو د لپاره کار کوون کې فرزانه باری وای پاکستان کې پولیو قطرې ورکولو ته هم د شک په نظر کتل کیږي، او دغه شن عدالتی فیصلې خي ریاست هم اغه عناصر سره ولاړ دي چې تندره و فکر لري.
بچوں کو تعلیم کا حق نہیں دینا چاہتے، جو ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حق نہیں دینا چاہتے، تو بیسیکلی جب ریاست یہی کام کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سوچ کے ساتھ کھڑی ہے.
فرزانه باری وی ریاست اخل کو سره ولاړ دی چې څوک د پولیو کتره ورکولو او د جنکو تعلیم خلاف دی. تیر کال د پاکستان صدر ممنون حسین هم دا خبره کړې و چې خلک د ویلنټاین ورځ اونې مانځي ځکه چې اسلامي روایتو خلاف دی. پاکستان کې اکثر خبره اسلام سره اوتړل شي، لکه چې تیر ورځو کې به درک شوی سوشل میډیا فالینو په حق لا چې کله په حکومت فشار زیات شو نو دا سي ډیر خلک د حکومت په حق کې راووتل چې په سوشل میډیا یې د خلکو به درکولو ستاینه کوله، او ویلې چې د سوشل میډیا فعالینو د مذهب سپکاوی کول او زکه به درک کول ټیک دی. د پاکستان ریاست او عدالتونو لخوا چرته په اغه عناصر او ښکارا بندیزونه نه دی لګیدلې چې د کرکې ډک تقریرونو لوجې خلک تشدد ته راپاروي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو له پاکستان نه په یو بل راپور کې راغلی دی چې د تیر کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې د اورګاډو د پټلۍ په بیا رغولو باندې 438 میلیونه روپۍ لګیدلې دي. راپور وړاندې لیکي چې د دغو پیسو څخه 90% په پنجاب کې لګیدلې، 3% سن کې، خو د پښتنو په سیمو کې له دغو پیسو څخه د اورګاډي د پټلۍ په بیا جوړونه باندې څه نه دي لګیدلې. د پښتنو مشرانو په دې اړه غبرګون څرګند کړی د مدد شاه په راپور کې اوري.
مرکزی اسمبلی کې د وی پښتنې جواب کې وفاقي حکومت ویلي دي د ریلوي سټېشنونو مرمت او خاصته کول لپاره 450 میلیونه روپۍ مختص شوې وي، چې پکې د لاهور ډویژن ریلوي سټېشنونو په مرمت 340 میلیونه یعنی 1.5% لګول شوې دي. باید ووایو دا وخت پاکستان ریلوي په 2 منطقو یعنی گوادر، کراچۍ، لاهور، ملتان، پېښور، کوټه، پینډۍ او سکر ډویژنونو ویشل شوې دي. خو دلچسپ خبره دا ده چې د لاهور نه علاوه د پنجاب نورو دریو ډویژنونو کې هم 144 میلیونه روپۍ لګول شوې دي او پنجاب صوبې کې د لګول شوو پیسو شمېره 438 میلیونو ته رسي، کمې چې د ټولو پیسو 3.5% جوړیږي. خو د باقي پاتې 3% په حق له جواب کې ویل شوې دي دا د کراچۍ او سکر ډویژنونو سټېشنونو په مرمت لګېدلې دي. خو د بلوچستان یا خیبر پښتونخوا د ریلوي سټېشنونو په مرمت 1 پیسه هم نه ده لګېدلې. او په دې حق له یو کارپور ډاکټر سید عالم مسجد دیوا رادیو ته وای، مرمت خو پرې د زموږ سیمه کې د وخت ریدو سره ریلوی د زیاتې دو په ځای په کمی دو ده.
پاکستان له نو جوړ نه د خیبر پښتونخوا او د فاټا 438 کیلومتر ریل وو. دې کې به اوریدونکو ته به یاد وي د ترګې نه والله تر کمبیله پورې تر روغتان پورې دا ریل وو. اوس په صرف 15 کیلومتر دی زموږ خیبر پښتونخوا نه. د کاریډور په حواله سره خو د سر نه د لاهور د کراچۍ چین نه چرتا د دې فیزیبلټی کړی ده. نه تر ننه پورې منلې دي. خو زموږ وزیر اعلی په بیجینګ کې چې پېښور لاهور کراچی په نوم باندې MN1 د دې منظوري ورکړې ده، دا ډېر زیاتې دي. چین اوس هم لانه تیار
او زیاتې دا وخت د فاټا هیڅ کومه برخه کې د ریل پاټلۍ وجود نه لري او د پېښور نه چې بل واړګي ته کم ریل تلو راتلو هغه هم د تیرو 10 کالو راهیسې بند شوی دی. خو څو ورځې وړاندې د پېښور ډویژنل سپرنټینډنټ سفیان سرفراز ډوګر ډیوا راډیو ته ویلو دی دغه پاٹلی یو زل بیا فعال کول غواړي.
اس پہ ابھی ہماری ریسنٹلی پولیٹیکل ایجنٹ ہے اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد میں خود بھی وہاں جا کے دیکھ کے آیا ہوں ٹریک کو اور ہمارے کچھ انجینئر حضرات نے بھی اس کو وزٹ کیا ہے. اس پہ ہماری گورنر خیبر پختونخوا سے ایک ملاقات بھی ہوئی.
وای دے لڑکے مونگ گورنر او پی اے سر ملاقاتوں نے کڑی دی، انجینئرانو دورے کڑی دی او جاج اخلو چھ پدے بس عمر خرچہ راضی. خود یادون وردا دو کال اڑان دے ہم دا ریلوے چارواکو ویلو د پیخور لواڑگی ریلوے پاٹلائی بڈیر زر سمکڑے شی خطر دے دما کم عملی کار نخکاری. باید دوائی دو ویش پا وقت پاکستان برخا کی صدا پاس 3000 کلومیٹر دا ریل پاٹلائی رسے دلے و تر کال 15 اویایم پوری دایا و گٹا ورکون کی ادارہ و خوبیا رستو بد انتظامی او بڑو رشوتنو لامل ہر کال ریلوے پا عربون روپو نقصان کئی. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، پی خبر.
اوس په پام راګرځو ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د لشکری طیبه ترهګر ګوند مشر حافظ عبدالرحمن مکی د هندوستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې د سختو اسلامي قوانینو د نفاذ د پاره د هلو ځلو کولو په سر مطلوب دی. خیال کیږي چې د کال 2008 په نومبر کې ممبئی کې د شوو حملو منسوبې هم د ګوند تیاری کړې وي، په کومو کې چې د شپږو امریکایانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. د مکی د دې کارونو په سر د امریکې د خزانه محکمې د یو خصوصي ترهګر نامزد کړی دی او په ده باندې بندیزونه لګولي دي. ملګرو ملتونو دا ګوند د ممبئی حملو نه سمدستي پس د کال 2008 په دسمبر کې بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. مکی پاکستانی دی او په کال 1948 کې باولپور کې زیږیدلی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د ده په حق له د معلوماتو په سر $2 میلیونه انعام ایښودی شوی دی. امریکا د ټولو ادباري معلوماتو د پلټنو کولو لوس کوي او مخبران به چاته نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د دې مخبرانو او د دوی د بال بچ بلخوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې سړی په باره کې څه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسلیټ یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.